درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرورم او د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. امریکا نن یک شنبه د ایران درې اټومي تاسیسات په فوردو، نتنز او اصفهان کې په بریدونو کې په نښه کړل. د ازادي راډیو د فردا څنګه د راپور لمخې دا تاسیسات کامل لمنځه تللي دي. ولسمشر ډونالد ترامپ دا بریدونه بریالي وبلل او پر ایران غږ وکړ چې سوله وکړي یا نورو بریدونو ته ځان چمتو کړي. ایران دې بریدونو ته توند غبرګون ښودلی دی. د ایران بهرنیو چارو وزیر عباس رخشی ویلي د دغو بریدونو د عواقبو ټول مسؤلیت امریکا ته ورګرځي. په عین حال کې له دې بریدونو وروسته ایران پر تل ابیب او حیفا ښارونو بریدونه کړي دي چې د راپورونو له مخې 13 کسان پکې ټپیان شوي دي. د ایران پر قم ښار بیا د اسرایلو په بریدونو کې 4 کسان وژل شوي دي. د ایران پر اټومي تاسیساتو د امریکا له بریدونو وروسته نړیوالو پراخ غبرګونونه ښودلي دي. د ایران په گاونډ کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر ایران د امریکا برید غندلی او ویلي دي ایران د ملګرو ملتونو د منشور په اساس د خپل ځان د دفاع حق لري. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي بیا دا بریدونه د سیمې او نړۍ امنیت ته ستر ګواښ بللی دي. د کرزي په ټکو د ایران د اټومي پروګرام موضوع د خبرو اترو او ډیپلوماسۍ له لارې حل شي. سعودي عربستان، قطر، عمان، ترکیې او روسیې بیا دا بریدونه غندلي او له دواړو خواوو یې د زغم غوښتنه کړې. د اروپایي ټولنې هیوادونو بیا په امریکا او ایران غږ کړی چې بیرته د خبرو ته ستانه شي. د ایران له جګړې ورآخوا په غزه کې د دریو اسرایلي ارغملو جسدونه موندل شوي دي. دا جسدونه شل میاشتې وروسته له هغې موندل کیږي چې د 2023 کال په اکتوبر میاشت کې حماس وسلواله ډلې پر اسرایلو په برید سره دغه کسان غزې ته د ارغملو په توګه وړي وو. اروپایي ټولنه او امریکا حماس وسلواله ډله ترهګریز سازمان ګڼي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د اسرایلو پوځ ویلي دي چې په ځانګړو عملیاتو کې موندل شوي جسدونه د اسرایلي وګړو دي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د سوریه او ازبکستان د بهرنیو چارو وزیرانو سره په جلا جلا کتنو کې د دوه اړخیزو همکاریو پر پیاوړتیا خبرې کړې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو خبرپاڼه کې ویلي دي چې د غلی د کاته په استانبول کې د اسلامي همکاریو سازمان د 150 غونډې په درشل کې شوې دي. خبرپاڼه کې راغلي دي چې متقی خپل سوری سیال اسد حسن شیبانی سره د تاریخي اړیکو پر پیاوړتیا خبرې کړې دي. متقی له ازبکستاني سیال بختیار سعیدوف سره پر اقتصادي، ترانزیتي او سوداګریزو اړیکو خبرې کړې دي. او وروستی خبر دا چې د بخښنې نړیوال سازمان وایي د سید رحیم سعیدی په نوم افغان فلم جوړونکی د طالبانو له بنده آزاد شوی دی. د دغه سازمان د آسیا برخې نن یک شنبه پر خپل ټویټر ویلي دی چې سعیدی له 11 میاشتنی بند وروسته آزاد شوی دی. د دغه سازمان په ټکو هغه د بیان د ازادۍ له حق څخه د ګټه اخیستنې په خاطر زندانی شوی و. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دوغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورټونه لرو. د ایران په اټومي تاسیساتو د امریکا برید او نړیوال غبرګونونه.
The lead B-2 dropped 2 GBU-57 massive ordnance penetrator weapons on the first of several aim points at Fordo.
د جګړې د دوام په سوری کې په ایران کې د میشتو افغان کډوالو اندېښنې.
وضعیت مو خراب، زموږ وضعیت ډېر خراب دی. ټول په ویره کې یو، ټول دوکانونه تړل شوي دي، انټرنیټ سم کار نه کوي. عام لومړني خوراکي توکي په ډېرې سختۍ پیدا کوو، وچه ډوډۍ نه پیدا کوي.
د انجونو د زده کړو ملي کمپاین د سوله ایز او پیاوړو اعتراضونو غږ کوي.
زموږ غوښتنه دا ده چې په دې ورځ هر افغان په هر ډول او وسیله چې کولی شي باید خپل غږ پورته کړي. له ځوانانو څخه او په ځانګړې توګه له محصلینو څخه زموږ غوښتنه دا ده چې په دې ورځ د خپلو خویندو په ملاتړ صنفونو ته لیکل.
افغان سوداګر وایي د واګه بندر د تړل کېدو له امله یې میلیونونه ډالر زیان کړی دی.
روزانه از خود ولایت کابل در وخت سیزن تا ده تیلر بار میشه.
د سیزن پر مهال یوازې له کابل مخکې هر ورځ لس تیلر میوه بارېده چې هر یوې تر دېرش تنو.
نور مطالب هم لرو را سره پات شي.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
درنو اوریدونکو څنګه موچې د خبرونې په فایل کې واوریدل. امریکا نن د ایران په اټومي تاسیساتو بریدونه کړې دي. په دغو تاسیساتو باندې بریدونو ته نړیوالو ګڼ غبرګونونه ښودلې دي. صفی ستانکزای را سره په استودیو کې دی. ستانکزای صاحب ورستی جزئیات څه دي؟
بله مننه. تر خبرګونو مخکې د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر پیټر هیکس ته همدارنګه د امریکا د وسلوالو ځواکونو د ګډ لوی درستیز قماندان د ایران په هسته ای اټومي سایټونو باندې د تیر شپې د بریدونو په ارتباط باندې تازه جزئیات خبر کړی دی. جنرال دین کاین چې د امریکا د هوایی ځواکونو جنرال دی او دمګړی د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز دی، هغه ویلی دی چې د ایران په درې واړو اټومي سایټونو باندې بیګا په سیمه ایز وخت سهار په 2:30 دقو باندې د امریکا بریدونه پیل شول. خدای چې د غکسره واورو.
At approximately 6:40 p.m. Eastern Standard Time, 2:10
د امریکا په وخت د شپږ او لس ماښام چې په محلي وخت په ایران کې د سهار 2:30 دقیقې دي، دوه الوتکو دوه جی بی یو سنګر ماتونکي لوی بمونه پر فوردو اټومي بټۍ وغورځول. لکه څنګه چې ولسمشر بیګا وویل، وروسته نورو بم غورځونکو خپل هدفونه وویشتل. 4 لوی بمونه پر دوو اټومي تاسیساتو واچول شول. د ایران درې وړه اټومي سایټونه شاوخوا د سهار په 2:30 د ایران په وخت تر بریدونو لاندې راغلل. ټاماهاک میزایلونه بیا په آخر کې پر اصفهان وغورځول شول چې ډاډمنه کړو موږ د عملیاتو په ترڅ کې سیال لوری غافل ګیره کړو. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر هم د ولسمشر ترامپ هغه ټینګار بیا تکرار کړ چې نه پرېږدي ایران اټومي وسلو ته لاسرسی پیدا کړي. همدارنګه د په ډاډ سره وویل چې د ایران د اټومي وسلو د جوړولو خوب یې اوس مات کړی دی. اوس به هم راشو پر ایران د امریکا د بریدونو په اړه غبرګونونو ته. په خپله د ایران د حکومت په تیره بیا د ایران د بهرنیو چارو وزیر چې د بریدونو په اړه باندې د غبرګونو په لومړي سر کې د غبرګون خوبالی ویلي و چې دا بریدونه په ښکاره د ملګرو ملتونو د منشور د اساسي اصولو نقض دی او د امریکا او اسرائیلو لپاره به خطرناکې پایلې ولري. ښاغلی راغچی چې په ترکیه کې دی په استانبول کې په کانفرنس کې خبري هم کړي دي او ویلي دي چې د امریکا لپاره به د دغه برید ټول عواقب به د امریکا په غاړه باندې وي. د ملګرو ملتونو سرمنچ انتونی ګوتریس په سیمه کې وضعیت نازک بللی او له دواړو خواوې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه کړې ده. روسیې بیا ویلي چې د غیواد ایران پر اټومي تاسیساتو د امریکا بریدونه په کلکه غندي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په خپل اعلامیه کې ویلي د یو خپلواک دولت په خاورې د توغندیز او بمی بریدونه په هر دلیل چې وي د نړیوال قانون د ملګرو ملتونو د منشور او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیکونو څخه په ښکاره سرغړونه ده. د امریکا بلې سیالي چین هم دغه بریدونه په کلکه باندې غندلې دي. خو د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مسؤل کایا کالاس ویلي امریکا او ایران د بیرته د سولې د مذاکرو میز ته راستانه شي. هغې په خپل اکسپان لیکلي، زه له ټولو خواوو غواړم چې د تاوتریخوالي د زیاتوالي د مخنیوي په برخه کې بیرته په هدف دي بیرته د مذاکراتو میز ته راستانه شي. د هغې په ټکو ایران ته د اجازه نه ورکول کېږي چې اټومي وسلې ولري او د دوشنبې په ورځ اروپایي وزیرانو په دې اړه له ایران سره خبرې هم کړي دي. د برېټانیا صدر اعظم کیر ستارمر هم د ایران پر اټومي تاسیساتو بریدونه په سیمه کې د اټومي وسلو د ګواښ راکمول بللی دي. په منځني ختیځ کې بیا غبرګونونه څراڅه متفاوت دي. سعودي عربستان د امریکا له لوري د ایران پر اټومي تاسیساتو بریدونه ته اندېښنه ښکاره کړې او ویلي دي په دې اساس شرایطو کې هڅه کوي د جګړې د کمیدو لپاره حل لارې پیدا کړي څو په سیمه کې تاوتریخوالي ته د پای ټکی کېږدي. د عراق دولت بیا د ایران پر اټومي تاسیساتو بریدونه په کلکو ټکو غندلي او خبرداری ورکړې چې د امریکا دغه ډول بریدونه په سیمه او منځني ختیځ کې د ټولو هیوادو سول او ثبات په خطر کې چوي. پاینال کې عمان چې د امریکا او ایران ترمنځ د منځګړي رول لوبوي په یو بیان کې پر ایران د امریکا دغه بریدونه غندلې دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت هم خبرداري ورکړي چې پر ایران د امریکا بریدونه د سیمې د هیوادو لپاره ناوړه پایلې لرلی شي. اسرائیل بیا هغه وعده چې پر ایران د امریکا د بریدونو کلک هرکلی کړی او دا یو تاریخي اقدام بللی. د اسرائیلو د دفاع وزیر اسرائیل کاتس ویلي د دغو بریدونو هدف دا و چې اطمینان ترلاسه شي په سیمه کې هیڅ هیواد اټومي وسلو ته لاسرسی نه لري، هغه وسلې چې د اسرائیل او امریکا ګټې په سیمه کې په خطر اچوي. د طالبانو حکومت البته افغانستان چې د ایران سره ګاونډی دی پکې واکمنو طالب چارواکو د دغو بریدونو په تړاو تر څو ساعتونو تیریدو هم څه نه دی ویلي، باوجود د دې چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر هم په استانبول کې دی، ممکن له ایراني سیال سره هم ګوري، خو په دې رابطه یې تر اوسه څه غبرګون نه دی ښولی او نه د طالبانو جګپوړي ویاند ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر او نورو بیانو کې په دې رابطه باندې څه ویلي دي. خو د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي بیا پر ایران د امریکا بریدونه د ملګرو ملتو د منشور خلاف او د سیمې او نړۍ امنیت ته ستر ګواښ یاد کړي. ښاغلي کرزي وړاندې ویلي د ایران اټومي پروګرام موضوع دی د خبرو او ډیپلوماسۍ له لارې حل شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا پر ایران دغه بریدونه غندلی دي او ویلي دي چې ایران د ملګرو ملتو د منشور مطابق د خپلو منافعو د دفاع حق لري. ترکیه بیا پر ایران تیره په اټومي تاسیساتو د امریکا د دغو بریدونو په ارتباط ویلي چې دغه بریدونه دا خطر زیاتوي چې سیمه ییزه شخړه په نړیوالې سطحه باندې خپره شي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت زیاته کړې انقره د بریدونو وروسته د احتمالي پایلو په اړه ژور اندېښمنه ده.
ډیره مننه درنو اوریدونکو. د ایران په اټومي تاسیساتو مو د امریکا د نننیو بریدونو راپورټ واورېده او د دغو بریدونو په اړه غبرګونونه. د امریکا ولسمشر دغه بریدونه بریالي بللي او ویلي دي چې ایران د خبرو ته ستون شي. ایران وایي دوی د خبرو میز نه دی پریښی، خو چې کله خبرې روانې وي اسرائیلو په ایران برید وکړ. همکار اسد لودین د سیاسي چارو کارپو او امریکا کې د پانتون استاد نجیب آزاد پوښتلی دی چې ایران له لسو ورځو راهیسې اسرائیلو سره په جګړه دی او اوس امریکا هم جګړې ته داخله شوه، آیا تهران ته به له خبرو اترو پرته بله کومه لاره پاتې وي کنه؟
که د اسرائیلو څخه د امریکا ملاتړ واخیستل سي، نه یوازې چې د ایران په مسله کې، په ټولو مسایلو کې، په منځني ختیځ کې که هغه د غزې مسله وي او که په ټوله کې په منځني ختیځ کې د اسرائیلو کوم رول چې دی، که د امریکا ملاتړ دې څخه واخیستل سي، زه فکر نه کوم چې اسرائیل دې تر ډېره وتوانېږي چې دوام دي وکړي. نو ایران په دې خبر و چې که برید مستقیم اسرائیل پیل کړی دی، اما دا د امریکا په غوښتنه او د امریکا په ملاتړ سوی دی. اوس چې د اسرائیلو سره متحده ایالاتونو هم عملا او په فزیکی لحاظ په دې برید کې برخه واخیستله، زه فکر کوم چې ایران په سلو کې 15% هم په هغه موقف کې نه دی چې هغه نور مقاومت وکړي، ځکه چې اوس وضعیت خو نو دغسه و چې د امریکا ولسمشر بیا له بده مرغه په ډېرو مسایلو کې د امریکا ټول قوانین تر پښو لاندې کوي او یو ډول هغه خپل هغه فردي غوښتنه ترسره کوي. نو ایران پرې پوه دی. نو داسې اټکل کېږي چې ایران به ډېر زر خبرو ته حاضر شي. د دې واخوا د ډېر بله لار نه لري، ځکه که چېرته دوی مقاومت وکړي نو نه یوازې چې اوسنی ایراني رژیم له منځه ځي، بلکې ټول هغه څه له منځه ځي چې دوی په تېرو څلورو لسیزو کې کار پرې کاوه.
بله. او آزاد صاحب، دغه الوتکه چې دغه درې اټومي بټۍ په نخښه کړې په ایران کې، دا د میزوري له هوایي اډې نه راالوتې دي، یعنې دلته په منځني ختیځ کې هم امریکا هوایي اډې لري، لامل څه دی چې له امریکا نه الوتکه راجګیږي او ایران کې بمباري کوي؟ سره لیدې چې منځني ختیځ کې دلته نږدې هم د امریکا پوځي اډې دي، الوتکې شته؟
دا ډېر تخنیکی پوښتنه ده، خو تر کومه ځای چې زه معلومات او مطالعه لرم، هغه بي دوه الوتکې دي، او بي دوه الوتکو دپاره چې دغه الوتکې څنګه جوړې شوي دي په تخنیکي لحاظ، او د دې دپاره د دې الوتکو دپاره چې کوم هوایي ډګر په کار دی، کوم هنګر یې په کار دی، هغه په هر سیمه کې نسی کېدلی. امریکا یې تر اوسه پورې نه لري، البته داسې خو نو د امریکا ایران ته ډېر نږدې دی، هوایي اډې لري، په پاکستان کې هم لري، شمسی هم لري، جیکب آباد هم لري، په منځنی آسیا کې هم لري، منځنی ختیځ کې هم لري، په کښتوی کې هم لري، لیکن د بي ټو او بي دو پنځوس، دا بي دوه او بي دو پنځوس چې په افغانستان یې بریدونه کړي وو، د دغو هوایي ډګرونه، ځکه دغه په تخنیکي لحاظ دغو تخنیکي مسایل ته په کتو هوایي ډګرونه په امریکا کې دي. میزوري د بي دو پنځوس دپاره دي، همدارنګه په انډین اوشن یا په هندوستاني بهر کې هم دې ترې بریده پورې کولی شي چې د دغه الوتکو هوایي ډګر ولري، د کښتۍ د لارو هغه ډېر ګران تمامېږي، او د بي دو پنځوس دپاره د افغانستان لپاره چې دوی کومې الوتکې وکارولې د هغه ټکسس وي. نو په تخنیکي لحاظ د امکاناتو په اساس باندې میزوري تر اوسه پورې هماغه یوازنی هوایي ډګر دی چې د بي دوه هوایي الوتکو یا جت الوتکو کوربتوب کولی شي. د دوی هوایي ډګر، د دوی رنوی، د دوی هنګرز، هغه تر اوسه پورې امریکا نه ده توانېدلی چې د میزوري نه د باندې یا د امریکا نه د باندې وړاندې په نورو سیمو یا نورو اډو کې دی په هغه ډول په تخنیکی لحاظ هغه امکانات ولري چې دغه الوتکې دی هلته وکولی شي چې هم ناستې وکړي او هم دې عملته ووسي او هم د دماغ ځای په هوا سي.
سیاسي کارپوه او امریکا کې د پوهنتون استاد نجیب آزاد سره مو د سیمې د وروستیو تحولاتو په هکله د ازادي راډیو مرکه واورېده.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واورئ. سلیلو شتاته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د امریکا لخوا د ایران پر اتمی تاسیساتو تر هوایی بریدونو او د ایران او اسرائیلو ترمنځ د شخړو لغځېدو او پراخېدو وروسته په ایران کې میشت یو شمېر افغان کډوال د وضعیت د لا خرابېدو په اړه اندېښمن دي. یو شمېر دوی ازادي راډیو ته وویل افغانستان ته هم هلته د شته ستونزو او خطرونو له ویرې نشي ستنېدلی، خو یو شمېر نور بیا وایي ګواښونه به وي خو اړ دي چې بیرته ستانه شي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران په فردو، نتنز او اصفهان کې په اتومي تاسیساتو د امریکا تر برید وروسته د لا زیاتو بریدونو ګواښ هم کړی دی. نور جزئیات په دغه رپورټ کې.
د ایران په فردو، نتنز او اصفهان کې پر اټومي تاسیساتو تر هوایي بریدونو او د ایران او اسرائیلو ترمنځ د شخړو لغځېدو او پراخېدو وروسته په ایران کې میشت یو شمېر افغان کډوال د وضعیت د لا خرابېدو په اړه اندېښمن دي. یو شمېر دوی نن یک شنبه د جون په 22 ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د امنیتي ګواښونو له امله ایران ته پناه وړې وه، خو اوس هلته هم خوندي نه دي. له دې ډلې په تهران کې یوې استوګنې افغاني چې د موضوع د حساسیت له امله ونه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، د غږ د بدلېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
وضعیت مو بسیار زیات خراب
است. زموږ وضعیت ډېر خراب دی، ټول په ویره کې یو، ټول دوکانونه تړل شوي دي، انټرنیټ سم کار نه کوي، عام لومړني خوراکي توکي په ډېرې سختۍ پیدا کوو، وچ ډوډۍ نه پیدا کیږي. موږ ټول ډېر ډارېږو، بیرته افغانستان ته هم نشو تلای ځکه هلته مو ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ دی، له یو نامعلوم وضعیت سره مخ یو.
بمباست قرار گرفت.
خو په قزوین کې میشت یو بل افغان کډوال چې د هم د ورته ستونزې له امله ونه غوښتل نومې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل که څوم پوهیږي چې ممکن په افغانستان کې هم ګواښونه وي خو اړ دی چې بیرته هیواد ته ستون شي. دی وایي وضعیت ډېر خراب دی، د کارونو مالکانو ټول افغانان له کارونو رخصت کړي او ورته ویلي چې خپل وطن ته ولاړ شي. ډېرو افغانانو کورونه پرېښي دي، وضعیت ډېر سخت دی، آن یوه وچه ډوډۍ په خار کې نه پیدا کیږي. افغانان اړ دي چې بیرته افغانستان ته ستانه شي، بل لار نه لرو. دغه اندېښنې داسې مهال دي چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ د جګړې او نښتو له پراخېدو وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شنبې په ماښام د امریکا خلکو ته په یو پیغام کې په رسمي ډول اعلان وکړ چې د امریکا الوتکو د ایران پر دریو اټومي سایډونو فردو، نتنز او اصفهان بریالي بریدونه کړي. هغه خبرداری ورکړ چې ایران باید سوله وکړي کنه د لا زیاتو بریدونو شاهد به وي. له دې بریدونو مخکې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي چې له 5 میلیونو څخه زیات افغانان چې په ایران کې میشت دي د خپل امنیت په اړه اندېښمن دي. نوموړي د شنبې په ورځ د جوزا 13 په خپل ایکسپانه په یو پیغام کې د ایران له حکومت وغوښتل چې نړیوالو قوانینو ته په درناوي سره د افغانانو په ځانګړي ډول د کډوالو ساتنه وکړي. لوکومه چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ جګړه پیل شوې، په ایران کې میشت افغانان د خپل امنیت په اړه اندېښمن دي. د ایران او اسرائیلو ترمنځ جګړه د جون 22 د 10 ورځې لپاره هم دوام لري. لا هم دواړه خواوې پر یو بل هوایي بریدونه کوي چې ګڼو ملکیانو ته پکې هم مرګ ژوبله اوښتي. مخکې داسې راپورونه هم خپاره شوي چې د اسرائیلو په بریدونو کې ایران کې میشت یو شمېر افغان کډوال هم وژل شوي او ژوبل شوي هم دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو 12:00 او د سهار لوو د ماښام تر 2 بجو پر لاندو چپو 19:25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.
د افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنه او یو شمېر سوداګر وایي د واګه بندر د تړل کېدو له امله د میلیونونو ډالرو سوداګري درېدلې. دا ټولنه او سوداګر د پاکستان او هند له حکومتونو غواړي چې د تیر په څیر په واګه بندر افغان سوداګرۍ ته اجازه ورکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه هم مني چې په دې وروستیو کې د سیمه ایز کړکېچ له امله د دغه هیواد د وچې میوې صادرات ستونزو سره مخ شوي دي. واګه بندر د هند او پاکستان ترمنځ تر شخړې وروسته له نږدې دوه میاشتو راهیسې د افغان سوداګرۍ پر مخ تړل شوی دی. جزئیات په دغه رپورت کې.
د افغانستان سوداګرۍ پر وړاندې له نږدې دوه میاشتو راهیسې د واګه بندر تړل کېدو په ځانګړي ډول د وچې میوې صادرات سخت زیانمن کړي دي. د افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنه په دې اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وایي هر ورځ له دې درکه د افغانستان عاید ته $1,000,000 زیان رسیږي. د دغې ټولنې ویان خالد احمد رحماني ازادي راډیو سره په خبرو کې د پاکستان او هند حکومتونو وغوښتل چې د تیر په څیر په واګه بندر افغان سوداګرۍ ته اجازه ورکړي.
روزانه از خود ولایت کابل در وخت سیزن تا ده تیلر بار میشد.
د سیزن پر مهال یوازې له کابل مخکې هر ورځ لس تیلر میوه باریدم چې هر یوې تر دیرش ټنو پورې وه، او چې سیزن یعنی فصل نو د کندهار، هرات، کابل او ځینو نورو ځایونو نه به هر ورځ تر 15 لاریو د واګا په لور روانېده. هر ورځ د افغانستان عاید ته $1,000,000 ضربه رسیږي.
نوموړی زیاتوي چې یوازې له تیر کال راهیسې ممکن د 500 یا 600 میلیون ډالرو په ارزښت وچه میوه په ګودامونو کې او بزګرانو سره پاتې وي. د افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنې مخکې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې له خونې او د طالبانو حکومت له اړوندو بنسټونو هم غوښتي وه چې دا ستونزه له ډیپلوماتیکو لارو هواره کړي، ځکه د دوی په خبره د افغانستان د تازه میوې وخت هم رارسېدو دی او د طبي بوټو سوداګري هم د دغه بندر د تړل کېدو له امله په ټپه ولاړه ده. د روان کال د اپریل په 24مه د هند د کشمیر په بهلګام سیمه کې له مرګونی برید وروسته چې له امله یې د هند او پاکستان ترمنځ شخړې وسوې او تاوتریخوالی رامنځته سو، واګه بندر د افغان سوداګرۍ پر مخ وتړل سو. له 150 زیاتې موټرې چې مخکې د پاکستان خاورې ته ننوتې او واګه ته په لاره وې د دې تاوتریخوالي له امله بندې پاتې سوې چې وروسته بیا د تیرېدو اجازه ورکړل سوه. خو په وچې میوې بار د افغان سوداګرو 11 لارۍ لا هم د پاکستان په واګه بندر کې بندې دي او لا ورته د اوښتو اجازه نه ده ورکړل سوې. یو شمېر افغان سوداګرو له دې ډلې حاجي عبدالاحد ازادي راډیو ته وویل چې دوی د واګه بندر له امله سخت زیانمن سوي دي.
لار خو موږ ته ډېر زیات زیانونه اړولي دي. اوس لار بنده ده تقریبا 3 موټر اوس هم زموږ افغاني مالونه هلته ولاړ دي او زیان د اندازې څخه زیات هغه مالونه چې یو سروش پته متله وه هغه هم چینجان کړي وه یا خراب شوي وه، ډېر زیات زیان ورته اړول سوی وو. یا دلته چې کم درجې موږ خو د کولېسټورو یا دغه کم دلته ترکیب نه لرو په افغانستان کې تم د دې مالونه خرابېږي او نوی فصل دا باندې راغی، دغه موږ ته د تباهي سره مخامخ کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه هم مني چې په دې وروستیو کې په سیمه کې د کړکېچ له امله د دغه هیواد د وچې میوې صادرات ستونزې سره مخ دي. د دغه خونې د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې چابهار بندر هم د افغان سوداګرۍ پر مخ تړلای دی.
چې د وچې میوې مشکلات شته موږ جارام ته ویل چې د نورو لارو نه ودی دي، هغه هم اوس په ایران
که څه هم د دې سوداګرو او اړوندو ادارو د اندېښنو او شکایتونو په اړه د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویاند اخونزاده عبدالسلام جواد ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو یاد وزارت 3 ورځې وړاندې د یوې لمې په خبرولو ویلي چې په سیمه کې د کړکېچ سربېره له افغانستان سره د هیوادونو سوداګریز راکړه ورکړه له خنډونو پرته په منظمه توګه دوام لري. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې او د وچې میوې د صادراتو ټولنې د معلوماتو له مخې د واګه بندر له لارې هر کال د 500 میلیونو ډالرو په ارزښت وچه میوه هند ته صادرېږي او له هنده د 800 میلیونو ډالرو په ارزښت ترانزیتي توکي د کراچۍ بندر له لارې افغانستان ته واردېږي. د یادونې ده چې شاوخوا 4 میاشتې وړاندې د هند بهرنیو چارو وزارت د افغانستان او هندوستان ترمنځ د سوداګرۍ لپاره د چابهار بندر یادونه هم کړې وه. د تېر جمهوري نظام پر مهال افغانستان له هند سره د هوایي دهلیزونو له لارې هم سوداګریزه راکړه ورکړه کوله چې اوس مهال غیر فعال دی.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ مېشتې کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سکه مستون صدری اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پنده خځه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېره میدان او څنګهلې نو ما ودا ازادې راډیو ته د سترو نور میدان ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د انجنونو د زده کړو ملي کمپاین په افغانستان کې له ځوانانو غوښتي چې د انجنونو پر زده کړو د محدودیت پر ضد مدني سوله ایز او پیاوړي اعتراضونه وکړي. د کمپاین په یو اعلامیه کې ویلي د دې محدودیت پر ضد غلي پاتې کېدل د افغان جنو په حق کې جفا ده. په همدې حال کې یو شمېر ځوانان وایي که څه هم د نجونو د زده کړو لپاره له بېلابېلو لارو خپل غږ پورته کړی دی خو د دوی په خبره د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې اوسمهال هر ډول سوله ایز اعتراضونه بند دي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو زده کړې بندې کړې دي او سره له دې چې د بېلابېلو هیوادونو او نړیوالو موسسو لخوا ورباندې فشار غلی دی تر اوسه په دریځ کې توپیر نه لیدل کیږي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د نجونو د زده کړو ملي کمپاین په یو اعلامیه کې د افغانستان ځوانان او محصلین هڅولي چې د نجونو پر زده کړو د محدودیت پر ضد سوله ییز او مدني فعالیتونه وکړي. په دغه اعلامیه کې چې یو کافي ازادي راډیو ته هم را لېږل شوی له ځوانانو او محصلینو غوښتنه شوې چې لږ تر لږه د هرې هجري لمریزې میاشتې لومړۍ نیټه د نجونو په زده کړو د محدودیت پر ضد اعتراضونو ته ځانګړي کړي. د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین د مشرتابه شورا غړي ډاکټر خوشحال روحي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې دا تر ټولو مهم مدني او اغیزناک حرکت دی.
زمون غوښتنه دا ده چې په دې ورځ هر افغان په هر ډول او وسیله چې کولی شي باید خپل غږ پورته کړي. د ځوانانو څخه او په ځانګړې توګه له محصلینو څخه زموږ غوښتنه دا ده چې په دې ورځ د خپلو خویندو په ملاتړ صنفونو ته له تګ څخه ډډه وکړي. له ټولو ملي رسنیو نه زموږ هیله ده چې په دې ورځ خپل پروګرامونه هم د نجونو زده کړو ته ځانګړي کړي. بنسټونه او ټولنې باید په دې ورځ حضوري او آنلاین غونډې، کانفرنسونه او سیمینارونه جوړ کړي.
نوموړي ویل دغه راز دي ځوانان او محصلین د دغه محدودیت په وړاندې هر اونۍ عملی اقدام وکړي، یو یادښت ولیکي یا د هم یو ویډیو جوړ کړي او د واحد هشټګ لاندې د ټولنیزو رسنیو له لارې د خپلو خویندو غږ تر نړۍ ورسوي. ښاغلي روحي له دیني عالمانو هم وغوښتل چې په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي او د نجونو د زده کړو لپاره د غږ پورته کړي. دغه کمپاین په اعلامیه کې ځوانانو او محصلینو ته په اشاره ویل شوی، تاسو چې نن په ټولګیو کې ناستئ، کتابونه لولئ، هیلي او د راتلونکي خوبونه جوړوئ، آیا پوهیږئ په میلیونونو خویندو مو یوازې دا چې نجونې دي له همدې حق یعنی د زده کړو له حق نه محرومې شوي؟ په ورته وخت کې یو شمېر افغان ځوانان وایي دا احساس لري او په دې برخه کې هڅې هم کړي، خو دا چې په کور دننه د طالبانو له لوري محدودیتونه زیات دي د افغانستان ځوانانو ته ښایي په دې اړه غږ پورته کول سخت وي. د ختیځ لغمان یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل،
دغه موضوع طالبان ته جدي مسله ګرځېدلې او د هغې ته یو نوی سرک کرخه ګرځېدلې ده. نو بدبختانه باید دا ووایم چې زه او زما په شمول نور ډېر ځوانان نشي کولی چې په اوسنیو شرایطو کې چې په وطن کې ژوند کوو په دغه مسایلو کې غږ پورته کړو یا دغه موضوع بحث کړو. نو تر ډېره مسؤلیت د هغه چا ده چې له هېواد څخه بهر دي، د هغه ځوانانو، مشرانو، مدني فعالانو، نجونو ده. دغه یو حیاتي او ملي مسله ده.
لزده کړو راګرځول شوی یو شمیر انجونې وایي که څه هم هر ځل د نوي تعلیمي کال په پیلېدو هیله منې وي چې د زده کړو د پیل اجازه به ورکول شي، خو په خبرې د هیلې همداسې هیلې پاتې شي. د کابل یوې اوسیدونکي سعیدی کوثر هاشمي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو مخکې د لسم ټولګي زده کوونکي و ازادي راډیو ته وویل،
چهار سال است که دختران افغانستان
چلور کاله کیږي چې افغان جونې لسته کولی ریدي. د جګړې یا ناروغۍ له امله نه، بلکې یوازې د دې لپاره چې مونږ جونې یو. مونږ هر سهار په یو نوي امید راپورته کیږو، خو دروازې مو پر مخ تړلې دي. چلور کاله کیږي چې زموږ غږ یې خاموشه کړی. تاسو نه غواړو چې زموږ لپاره وجنګېږي، زموږ د حق لپاره، د زده کړو د حق لپاره. مونږ نه غواړو په تیارو کې ژوند وکړو، بلکې غواړو ښه راتلونکی ولرو.
نوموړي له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې د طالبانو په حکومت د نجونو په زده کړو د بندیز د لرې کولو له امله فشارونه زیات کړي ترڅو دوی ته د زده کړو اجازه ورکول شي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته له شپږمو ټولګیو پورته نجونې له زده کړو راګرځول شوي. که څه هم د طالبانو حکومت دا پرېکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوي، خو طالبانو تر دې دمه په دې برخه کې کوم نرمښت نه دی ښودلی. د ملګرو ملتونو ښوونیزې علمي او کلتوري ادارې یونسکو په دې وروستیو کې ویلي چې په افغانستان کې دا مهال 1.4 میلیون نجونې له زده کړو بې برخې دي، او که په دغه هیواد کې د زده کړو بندیز د 2023 کال پورې دوام وکړي، له 4 میلیونو زیات نجونې به له زده کړو بې برخې شي.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 400 2 3 1 1.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پروانه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکه له احترامات می قبول کی قدرونه او پروزکون کو یو زل به هم تاسو ټول ته شرغلاس مېم د نن ورځې درسي موضوع ته هلمند يم چې تاسو ټول قدرمن نه پروزکون کی براترو غو جوړ او صحتمند اوسئ او د صحت چمې بوم پتنی خو جوړول لې زکون کو لکه څنګه چې تاسو ټول په هیجی نن ورځ مرسته سو درسي مضمون د افغان مشهور مېرمنو اړوند دی. د افغان مشهور مېرمنې پیژنو او د هغوی د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کوو چې څوک یې، څه ډول شخصیتونه او کوم کارونه یې زموږ تاسو د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. تېره ورځ لوست کې موږ تاسو یو اتله افغانه زړوره مېرمنه وپېژندل، د هغې د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړه. نن ورځ یو ځل بیا هم همدغسې یو افغانه زړوره اتله مېرمنه پېژنو، د هغې د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کوو چې څوک دی، څه ډول شخصیت دی او کوم کارونه یې سرته رسولي دي. نو خو جوګلالیز کون کو له تاسو ټولو قدرمنو زده کوونکو نه هیله لرم چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. قدرمنو او خوږو زده کوونکو، مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، له تاسو ټولو درنو زده کوونکو نه هیله لرم چې د لوست د پیل په شیبو کې باید تاسو ټول درنه زده کوونکي له خپلو ځانو سره خپل قلم، کتاب او کتابچه ولري، ترڅو د نن ورځې د لوست مهم نقاط په خپلو کتابچو کې له ځانو سره نوٹ کړئ. درنو خوشو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې 14 لوست موضوع زکیه خوددادی ده. ولو چې مېرمن زکیه خوددادی څوک و، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه یې سرته رسولي دي او څرنګه مېرمن زکیه خوددادی وکولی شوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان یو له نومیالیو افغانو مشهورو او زړورو مېرمنو له جملو څخه شمار شي. نو درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو د توجه په هیله، ولو چې زکیه خوددادی څوک و، مېرمن زکیه خوددادی. زکیه خوددادی څوک ده؟ زکیه خوددادی د افغانستان یو مشهوره ښځینه ورزشکاره او د مقاومت او ارادې سمبول ده. درنو خوږو زده کوونکو، ولو چې مېرمن زکیه خوددادی د افغانستان یو مشهوره پرمختللې ښځینه ورزشکاره د سپورت په برخه کې او هم چنان د مقاومت او ارادې یو سمبول، یو بیلګه ده. هغه په 1900 مریز کال کې د هرات په ښار کې زیږیدلې ده. ولو چې مېرمن زکیه خوددادی په 1900 مریز کال د هرات په ښار کې زیږیدلې ده. د خپل معلولیت او ټولنیزو محدودیتونو سره سره زکیه وکولی شوه چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ثبت کړي. مېرمن زکیه خوددادی که څه هم مالیات او د ټولنیزو محدودیتونو سره مخامخ شوله، ډېر زیات سترې ننګونې د ژوند د بریا پر لور باندې راغلل. که څه هم دا د ډېرو زیاتو سترو خنډونو سره مخامخ شول، خو بیا هم د دغو ټولو ستونزو او مشکلاتو باوجود مېرمن زکیه خوددادی وکولی شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ثبت کړي او یو له نومیالیو افغانو اتلو زړورو مېرمنو له جملو څخه شمار شي. زکیه د افغانستان د ملي پروپاګاندو لوبډلې غړی ده او په دې برخه کې د لومړني افغاني ښځې میډال ګټونکي په توګه پیژندل کیږي. درنو او خوږو زده کوونکو، ولو چې مېرمن زکیه خوددادی د افغانستان د ملي پروپاګاندو لوبډلې یو غړی یا هم اشتراک کوونکی ده، د دې ټیم یو غړیتوب کوونکی ده او په دې برخه کې د لومړني افغاني ښځینه میډال ګټونکي په توګه سره پیژندل شوی ده. یعنی دا یوازینی لومړني افغانه مېرمنه وه کوم چې په لومړي ځل یې افغانستان ته میډال وګټه په دې ورزش په برخه کې. همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو د میرمن زکیه خدادادی لسته راوړنې لولو چې کله او څنګه یې ترلاسه کړی دی. زکیه خدادادی په 2021 کال کې د پارا اولمپیک په لوبو کې د افغانستان استازولي وکړه. دا د افغانستان لپاره یو تاریخي شیبه وه، ځکه چې هغه لومړنۍ افغانه میرمنه وه چې په دې لوبو کې برخه واخیسته. درنو او خوږو زده کوونکو لولو چې میرمن زکیه خدادادی په 2021 کال کې د پارا اولمپیک په لوبو کې د افغانستان لپاره استازولي وکړله او په دې لوبو کې اشتراک وکړه. دا د افغانستان لپاره یو تاریخي شیبه وه، یو تاریخي صحنه وه، ځکه چې دا لومړی ځل و چې یو افغاني میرمنې په دې لوبو کې ونډه اخیستې وه او په دې لوبو کې یې د افغانستان استازولي کول. یعنی دا لومړی ځل و چې یو افغاني میرمنه د هیواد څخه بهر په نړیواله صفحه باندې سیالي سرته رسوي. نړیوال ملاتړ د افغانستان د وضعیت له امله د هغې سفر جاپان ته ستونزمن و، خو نړیوال سازمانونو د هغې د ګډون ملاتړ وکړه. درنو او خوږو زده کوونکو، کوم سفر چې میرمن زکیه خدادادی شروع کړی و دا د دې دپاره ډېره زیاته ستونزمن وه. د افغانستان کوم وضعیت چې و د هغه له عمله څخه دې نسبه کولی تر څو د افغانستان څخه بهر ووځي. نه یوازې دا چې کورنۍ ستونزې مشکلات وه، بلکې د دې تر څنګ نورې ستونزې او مشکلاتو سره هم دا مخامخ شوله. اقتصادي ستونزې او داسې نورو مشکلاتو سره دا مخامخ وه. دې نسبه کولی چې د افغانستان څخه بهر جاپان ته ولاړ شي، خو مګر په هغه وخت کې نړیوالو سازمانونو د میرمن زکیه خدادادی د ملاتړ لپاره د ملاتړ وکړله او هغه د نړیوالو سازمانونو د هغې د ګډون لپاره کوشش وکړه تر څو دا په دغه لوبو کې سیالي ترسره کړي. او همدارنګه نو نړیوالو سازمانونو د هغې د ګډون ملاتړ په غاړه باندې واخیستل او بالاخره دې وکولی شوی د افغانستان هیواد څخه و جاپان ته سفر وکړي. اهمیت او د مقاومت سمبول. درنو او خوږو زده کوونکو، زکیه خدادادی د افغان ښځو لپاره د مقاومت یو سمبول ګڼل کیږي. یعنی میرمن زکیه خدادادی یو له هغو سترو افغانو میرمنو له جملو څخه ده کوم چې د ټولو افغان ښځو لپاره د مقاومت مبارزې یو مثال یا هم یو بیلګه ګڼل کیږي. د هغې حضور په پارا اولمپیک کې یوازې یو ورزشي بریالیتوب نه و. یعنی میرمن زکیه خدادادی چې په دغو لوبو کې ګډون کړی و، په دغه پارا اولمپیک سیالیو کې حضور درلوده، دا یوازې یو ورزشي بریالیتوب نه و، بلکې د دې ښکارندویي کوي چې افغان ښځې حتی په سختو شرایطو کې هم خپل موجودیت ښکاره کولی سي. که څه هم افغان ښځې ډېرې زیاتو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي په ژوند کې، ډېر زیات محدودیتونه دي د استعداد پر وړاندې باندې، خو بیا هم د دغو سختو شرایطو سربیره دوی خپل موجودیت ښکاره کولی سي او دوی خپل استعداد څخه ګټه اخیستلی سي. درنو او خوږو زده کوونکو، په دې برخه کې هم د میرمن زکیه خدادادی پیغام ولو چې افغانو میرمنو ته کوم پیغام پرېښودل دي. میرمن زکیه خدادادی یادونه کړې ده، زه دلته یم چې وښیم افغاني ښځې حتی د مالیات سره د نړیوالو سیالیو وړتیا لري. میرمن زکیه خدادادی دا یادونه وکړله چې زه دلته یم تر څو دا وښیم که څه هم افغاني میرمنې مالیات لري، که څه هم دوی سترو ستونزو او مشکلاتو سره په خپل ژوندونو کې مخامخ دي، خو بیا هم نړیوالو سیالیو وړتیا لري. دوی د استعداد لري چې د نړیوالو سیالیو کې اشتراک وکړي او هلته خپل استعداد ښکاره کړي. نړیوال اغیزې او الهام سرچینه. زکیه د نړۍ ښځو لپاره د ارادې او باور یوه بیلګه ده. هغه د افغانو ښځو په ځانګړې توګه د معلولو ښځو لپاره د یو الهام سرچینه ده. درنو او خوږو زده کوونکو، لولو چې میرمن زکیه خدادادی د نه یوازې دا چې د افغان ښځو لپاره، بلکې د نړۍ ښځو لپاره د ارادې او باور یوه بیلګه، یو مثال دی. هغه د افغان ښځو او په ځانګړې توګه د معلولو ښځو لپاره د الهام یو سرچینه یا هم یو منبع ګڼل کیږي. زکیه خدادادی د ژوند درسونه. درنو او خوږو زده کوونکو، په دې برخه کې هم د میرمن زکیه خدادادی د ژوند درسونه لولو چې میرمن زکیه خدادادی د خپل ژوند څخه کومې تجربې حاصلې کړې دي. لومړی، محدودیتونه د ارادې لپاره خنډ نه دي. میرمن زکیه خود د دې یادونه کړې ده، هغه محدودیتونه، هغه بندیزونه چې د افغان ښځو پر وړاندې باندې دي یا هم په نړۍ کې د نورو ښځو پر وړاندې باندې دي، هغه هیڅکله هم د ارادې او کلک هوډ په وړاندې باندې یو خنډ نشي ګرځېدلی. هغه دا ثابته کړله چې د ټولنیزو او فزیکي ستونزو سره سره خپل هدف ته رسېدل شونی دي. یعنی میرمن زکیه خود د دې نه یوازې دا چې افغان ښځو ته دا ثابته کړه، بلکې د نړۍ ټولو ښځو ته دا ثابته کړله چې په ټولنیز او فزیکي ستونزو سره سره که چیرې یو څوک قوي هوډ او اراده ولري، هغوی کولی سي خپل هدف ته ځان ورسوي. یعنی هدف ته رسېدل شونی دي، هیڅکله هم ناممکن نه دي. د ځان باور او دوام، میرمن زکیه خود د دې دا یادونه وکړل، په ځان باور او دوام یو له مهمو او اړینو اړخونو له جملې څخه دي. د هغې مبارزه د دې ښکارندویي کوي چې د خپل وړتیاو باور کول شي د هر ډول خنډ مخه ونیسي. یعنی د میرمن زکیه خود د دې دا څرګنده کړله چې مبارزه کول د دې ښکارندویي کوي چې خپل وړتیا باندې باید باور څوک ولري، پر خپل وړتیا خپل استعداد باندې باید څوک باور ولري. که چیرې یو څوک پر خپل وړتیا او خپل استعداد باندې باور ولري، هغوی کولی سي په خپل ژوند کې د هر ډول خنډ، ستونزې او مشکل مخه ونیسي او په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي. د ښځو لپاره الهام، زکیه ښځو ته یو مثبت پیغام ورکړه چې د ستونزو سره سره باید خپلې موخې تعقیب کړي. یعنی میرمن زکیه خود د دې ټولو ښځو ته دغه یو مثبت پیغام ورکړله چې که څه هم دوی د ستونزو او مشکلاتو سره په ژوند کې مخامخ کېږي، خو بیا هم د دغو ټولو ستونزو باوجود دي کولی سي خپلې موخې، خپل اهداف چې دي په خپل ژوند کې ټاکلي دي، هغه تعقیب کړي او خپلو هیلو او ارزوګانو ته ورسیږي. دا د میرمن زکیه خود د دې یو د مثبت پیغامونو له جملو څخه یو دا پیغام و چې دې ټولو افغانو میرمنو ته دا څرګنده کړله چې د ستونزو باوجود دي کولی سي خپل خوبونه پالو کړي او خپلو هیلو او ارزوګانو ته ورسیږي. ترنو خوږو زده کوونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې لولو چې موږ او تاسو د نن ورځې د لوست څخه کوم هدف ترلاسه کړي، کومه پایله یا هم کومه لاسته راوړنه لرو. لولو چې زکیه خود د دې یوازې یو ورزشکار نه ده، بلکې هغه د افغانو میرمنو لپاره د استقامت او بریا یو ژوندی سمبول دی. ترنو خوږو زده کوونکو، له دې لوست څخه موږ او تاسو دا پایله لاسته راوړو چې میرمن زکیه خود د دې نه یوازې چې د سپورت په برخه کې یو ورزشکار ده، بلکې د دې ترڅنګ هغه د افغانو میرمنو لپاره د استقامت او بریا یو ژوندۍ بیلګه یا هم یو ژوندۍ مثال دی. هغې ټولو افغانو میرمنو ته دا څرګنده کړله که چیرې که څه هم په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې باندې ډېر ستر محدودیتونه دي، ډېر ستونزې دي، ډېر مشکلات دي، خو بیا هم په دغو ستونزمن حالاتو کې میرمن زکیه خود د دې په پارا المپیک سیالیو کې ګډون وکړله. د افغانستان کې لومړنۍ ښځینه افغانه میرمنه و چې په دغو نړیوالو سیالیو کې اشتراک کړی و او لومړنۍ میډال ګټونکې افغانو میرمنو له جملو څخه وشمارل شول. یعنی دې دا ټوله نړۍ ته څرګنده کړله چې هر افغانه میرمنه کولی سي خپل استعداد څخه استفاده وکړي او دوی کولی سي په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ او تاسو د میرمن زکیه خود د دې د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړل. موږ او تاسو دا وپیژندل میرمن زکیه خود د دې څوک وه، څه ډول شخصیت وو او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست راتلونکي برخې ته راځو. د لوست په راتلونکي برخه کې د کورنۍ دنده لرو. تاسو ټول درنه او خواږه زده کوونکي به همدغه کورنۍ دنده سرته رسوي. د درس لنډیز ولیکئ، د نن ورځې او تیرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړئ. تاسو ټول درنه زده کوونکي به د نن ورځې د لوست لنډیز نوشته کوئ چې د نن ورځې زموږ او ستاسو د لوست لنډیز څه وو، څه مو زده کړل او مهم نکات یې څه وه، او همچنان د نن ورځې او تیرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړئ چې تیرې ورځې موږ او تاسو څه لوستلي وو، تیرې ورځې لوست کې موږ او تاسو کومه افغانې میرمنې د ژوند په هکله معلومات لاسته راوړلي وو، او همچنان د نن ورځې لوست به په ښه توګه سره زده کوئ. نور نه درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان شه وخت.
درسي ساعت، تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و نیکهلا و احترامات می عمرید قدرمن و درونه زكون کو یو زله به هم تاسو ټول ته شرغ واسم د نن ورځې درسي موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول برته روغ جوړ او صحت مند او سریال د صحت جمع پوم پتل می درنه غل لې زكون کو لکه څنګه چې زمره تاسو مضمون د افغان مشور مرمن او باندې نن ورځ به مراته افغان مشور مرمن او پیژن او د حقوق د ژوند په حق له بش پر معلومات تر لاسه کو لکه څنګه چې پتیرو لستون کې مراته سو زمردکران هیواد افغانستان زړورګي کار مانی افغان غشتل مرمنی و پیژندل نن وځي او زلبه هم همدغه سی او اتل افغان مرمنه در پیژنو هله د چي د درس تر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو زکون کوم چې له دې نه چې تاسو د لوست پر لور باندې راسم د تاسو ټول خوشاله کولري زکون کو سهاله لرم تر څو خپل ټول درس مواد له خپل ځانو سره چمتو ولري او د نن وځي د درس مهم نکات په خپل کتابچو کې د خپل ځانو سره نوٹ کړي ځکه دا نوٹ اخیستل نه یوازې د تاسو سره همکاري کوي چې د نن ورځې لوست په شډول سره زده کړي بلکې تاسو کولی شئ په راتلونکو وختونو کې هم زمینه استفاده وکړئ او هم چې نن د خپل نورو دوستانو سره هم شریک کړئ. ترنو زده کوونکو دغه کوم تاریخونه چې موږ لولو د دې سره دا نه یوازې چې موږ افغان مرمنې پیژنو د هغوی د ژوند په حقله معلومات ترلاسه کړو بلکې د دې تر څنګ دا موږ د دوی څخه د دوی د ژوند د تجربو په حقله هم معلومات ترلاسه کړو او دا موږ ته روحیه او الهام راکوي چې څنګه کولی شو په خپل ژوند کې پیشرفت وکړو او څنګه کولی شو په خپل ژوند کې یو له پرمختللو او مخکښو مېرمنو له جملو څخه واوسو. نو درنو زده کوونکو ستاسو د ټولو توجه غواړم هیله ده چې د درس تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ. رازو درنو زکون کو خپل لوست پیل کوز مرستاسو د نن ورځې سپار لسم لوست موضوع شکردخت جعفری د لولو چی شکردخت جعفری څوک و سره ول شخصیت و کوم کارنه د زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی دی او څنګه خپل نوم په تاریخ کې ثبت کړی دی. شکردخت جعفری شکردخت جعفری څوک ده؟ شکردخت جعفری د افغانستان یو لمقشه فزیکپو او د تیبي فزیک په برخه کې د نوښت لرونکي ده. هغه په 1908 کال د دایکندي ولایت د سنگتخت ولسوالۍ کې زیږیدلې ده. د هغې نوښتونه په ځانګړي ډول د سرطان ناروغیو د درملنې په برخه کې نړیوال شهرت موندلی دی. لولو چې شکردخت جعفری د افغانستان یو له مخکښو فزیکپوهانو له جملې څخه ده کوم چې د طبي فزیک په برخه کې مختلف او په لوړه درجه سره نوښتونه سرته رسولي دي او هم چنان شکردخت جعفری په 1908 کال د دایکندي ولایت په سنگتخت ولسوالۍ کې زیږیدلې ده او د هغې نوښتونه په ځانګړي ډول د سرطان د ناروغۍ د درملنې په برخه کې نړیوال شهرت پیدا کړی دی او له همدې عمل څخه په نړۍ کې یو له مخکښو او پرمختللو مېرمنو له جملې څخه شمېرل کیږي. تعلیم او علمی پرمختګ. شکردخت په لومړي سر کې ایران ته د زده کړو لپاره لاړل او د طبي فزیک په برخه کې یې زده کړې وکړلې. د دې برخې موخه د فزیکي ټکنالوژي په مرسته د ناروغۍ درملنه ده. د لوړو زده کړو لپاره هغه برتانیا ته لاړل او د ساري پوهنتون څخه یې په طبي فزیکي دکتورا ترلاسه کړل. ولو چې شکردخت مېرمن شکردخت جعفری په لومړي سر کې ایران ته د زده کړو لپاره ولاړل او په ایران کې یې د طبي فزیک په برخه کې یې زده کړې وکړلې او په دې برخه کې یې د دې موخه یوازینۍ موخه دا وه چې څنګه کولی شو د فزیکي ټکنالوژي په مرسته د ناروغیو درملنه وکړو. نو د دې برخې څخه مېرمن شکردخت جعفری په دې باندې وتپانېدل تر څو دغه لاره پیدا کړي او د فزیکي ټکنالوژي په مرسته سره د ناروغیو درملنه وکړي او هم چنان شکردخت جعفری د لوړو زده کړو لفاره برتانیا هیواد ته ولاړله چې هلته د هغه طبي فزیکي پوهنتون څخه فارغ شوله او په هغه ځای کې دکتورا ترلاسه کړله. یعنی د دکتورا یې په برتانیا هیواد کې ترلاسه کړې ده. د زیمتر جپری احترا د زیمتر جپری په یو داسې وسیله ده چې د شعاع د دقیق اندازه کولو لپاره کارول کیږي. دغه زیفتر جیفری یو داسې یو آله یا هم داسې یو وسیله وه کله چې دوی اختراع کړله د شعاع د دقیقې اندازې اندازه کول لپاره کارول کیږي، یعنی هغه دقیق اندازه یا هم مقدار چش کیږي پرې معلومیږي. دا وسیله د شعاع د درملنې لپاره خورا ارزښت لري، ځکه چې د درملنې پر مهال یې د ناروغۍ لپاره خوندي او اغېزمن کړی دی، ناروغان لپاره یې خوندي او اغېزمن کړی. یعنی دغه وسیله چې د کومې شعاعګانې کومې وړانګې چې لري په هغه وخت کې د درملنې لپاره خورا مهم ارزښت لري او له مهمو ستراتیژیو یا هم برخو څخه شمېرل کیږي، ځکه چې د درملنې پر مهال باندې یې د ناروغانو د خوندي ساتلو لپاره دا چیش کړی دی زیاته اغېزه لري او هغه د هغوی د خوندي ساتلو په برخه کې یې اغېزمن کړی دی. د دې اختراع په مرسته د شعاع اړوند جانب بی اغیزه کمی شوه، یعنی کله چې دغه وسیله را مېست سوله دغه قوم شواقانی چې کومي اعتراضان دي هم کوم دغه ډاکټر صاحبانو چې به د کوم ستراتیژي څخه استفاده کول، نو په هغه وختونو کې به دغه ځینې شواقانو به جنبی عوارض را مېست کول. نو کله چې دغه وسیله د جیم د زیمټر جعفری کوم اختراع وسپله، دغه اختراع څخه ورسته دغه شواقانو جانبی عوارض کم شوله او د سرطان د درملنې نور هم شکل، یعنی د هغه د سرطان د درملنې په وخت کې نور هم تبدیل او تغیر راوسته. دا وسیله د طبي نړۍ لپاره یو ستره بریا ګڼل کیږي، یعنی کله چې شکردخ جعفری دغه وسیله جوړ کړله، د دې وسیلې په مټ سره دا د نړۍ پر مخ باندې یو لسترو وسیلو څخه وشمېرل شول، ځکه دا وسیله د طبي نړۍ لپاره یو ستره بریا ګڼل کېدله. د دې وسیلې په واسطه سره د سرطان ناروغي هغه کوم تیزوالی چې وو، یعنی سرطان ناروغي یو داسې ناروغي ده چې هیڅ علاج نه لري، خو مونږ بیا هم ځینې ډاکټر صاحبان کولای شي چې د ځینو درملو په واسطه سره د سرطان ناروغي کم کړي. خو د لومړي ځل لپاره شکردخ جعفری د زیمټر جعفری اختراع په واسطه سره وکولای شوای چې د سرطان د ناروغي هغه شواوي هم هغه وړانګي چې تر کنټرول لاندې راولي او هغه په درملنه کې نور هم مرسته او همکاري وکړي. جایزې او ستاینلیکونه په دې برخه کې هم د شکردخ جعفری جایزې او ستاینلیکونه لولو چې کوم جایزې او ستاینلیکونه ترلاسه کړي دي. شکردخ جعفری په 2014 کال کې د کال غوره جایزه وګټل. دا جایزه هغه د زیمټر جعفری د اختراع لپاره ترلاسه کړه، یعنی کله چې شکردخ جعفری دغه زیمټر جعفری اختراع کړل، نو د دې په واسطه سره شکردخ جعفری ته د کال د غوره جایزه ګټونکي له جملو څخه وشمېرل شوله. نوموړی اوس د برتانیا په ستر علمي شخصیتونو کې شمېرل کیږي، یعنی نوموړی اوس د ایټالیا هیواد له سترو شخصیتونو له جملې څخه شمېرل کیږي، ځکه شکردخ جعفری خپل د دکترا چې و په برتانیا هیواد کې اخیستی و، نو ځکه هغه مال چې کله شکردخ جعفری دغه احترا کوله نو هغه وخت هم په برتانیا هیواد کې و، نو ځکه اوس هم د برتانیا لسترو علمي شخصیتونو له جملو څخه شمېرل کیږي. الهام د شوزو او ځوانانو لپاره شکردخ نړۍ ته وښودله چې د جنسیت یا قومیت محدودیتونه د بریا خنډ نشي جوړېدلی، یعنی شکردخ جعفری ټولو هغه مېرمنو او ځوانانو ته دا ښکاره کړله چې جنسیت یا هم قومیت محدودیتونه هیڅکله هم د یو انسان د بریا خنډ نشي ګرځېدلی او هیڅکله هم نشي کولی چې د هغوی د بریا مخه وګرځوي. که څه هم شکردخ جعفری مېرمن و، یو افغانه مېرمن و، یعنی په خارجي هیوادونو کې نو پیدا شوی، خو بیا هم د خپل جنسیت له امله څخه او هم شنان د قوم له امله څخه په دې باندې هیڅ تاثیر ونه کړله. دغه محدودیتونه چې د دې پر وړاندې باندې و، د هغه سربیره هم شکردخ جعفری خپلو بریاوو ته ورسېدله، خپل خوب او ارمان یې ترلاسه کړه. هغې ښځو ته دا الهام ورکړه چې د زده کړو او علم له لارې کولی شي خپل ژوند او راتلونکی بدل کړي. یعنی شکردخ جعفری ټولو هغو ښځو ته مثال دی چې هغوی غواړي خپل خوبونه او ارمانونه ترلاسه کړي. یعنی ټولو ښځو ته دې دا الهام ورکړله چې زده کړه او علم هغه لارې دي چې تاسو ټول کولی شئ خپل ژوند او خپل راتلونکی پکې بدل کړئ. د هغې پیغام په هر ډول حالاتو کې د خپلو هیلو لپاره مبارزه وکړئ. د شکردخ جعفری یو پیغام چې ټول افغانو مېرمنو ته پرې ایښی دی هغه دا دی، شکردخ جعفری وایي په هر ډول حالاتو کې خپلو هیلو لپاره مبارزه وکړئ او استقامت وکړئ. یعنی شکرداغ جعفری وایي که څه هم ستاسو په ژوند کې ستونزې مشکلات راځي، ځینې وخت تاسو په ژوند کې داسې ستونزې مشکلات راځي چې هغه د جنسیت مشکلات دي چې ته ښځه یې نسې کولی په ټولنه کې پرمختګ وکړي، یا هم قومي اختلافات راځي، یا هم ټولنیز اختلافات راځي. وایي د دغو ټولو ستونزو باوجود باید تاسو ټوله هیله ولري، مبارزه وکړي، استقامت وکړي، دا تاسو کولی شئ خپلو خوبونو او ارمانونو ته ورسیږئ. اوسنی ژوند او فعالیتونه یې شکرداغ جعفری اوس د برتانیا په علمي او طبي برخو کې فعالیت لري. هغې د نړیوالو روغتونونو او څېړنیزو مرکزونو سره ګډ کار کړی دی. هغې کورنۍ هم په برتانیا کې ورسره ژوند کوي. یعنی شکرداغ جعفری اوس مهال چې ژوند دی هغه د برتانیا په هیواد کې دی، او به شکرداغ جعفری د خپل کورنۍ د غړو سره یو ځای ژوند لري. شکرداغ جعفری په علمي او طبي برخو کې په فعاله توګه سره فعالیت سرته رسول دي، نه یوازې چې شکرداغ جعفری په برتانیا هیواد کې کار سرته رسول دي، بلکې د دې ترڅنګ هغې د نړیوالو روغتونونو او څېړنیزو مرکزونو سره ګډ کار هم ترسره کړی دی. درنو زکونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې د شکرداغ جعفری د ژوند درسونه لولو چې شکرداغ جعفری په خپل ژوند کې کوم کارونه چې دي سرته رسولي دي، کوم فعالیتونه چې دي سرته رسولي دي، خپل ژوند کوم درسونه دي ترلاسه کړي، یعنی د خپل ژوند څخه کومې تجربې دا لري. لومړنۍ تجربه یې پشتکار او هیله، یعنی انسان باید په خپل کار پسې پلټنه وکړي. نوموړي وښودله چې قوي اراده هر ډول ستونزې ماتولی شي. یعنی نوموړي دا ټولو مېرمنو، ټولو افغانانو، ټولو نړۍ ته دا څرګنده کړله چې هر ډول ستونزې په مقابل کې د انسان قوي هوډ او اراده کولی شي هغه ستونزې او مشکلات له منځه څخه یوسي. دویم، د تعلیم ارزښت. علم د فردي او ټولنیز پرمختګ لپاره بنسټیز دی. یعنی علم د ټولو فردي او ټولنیز اجتماع د پرمختګ لپاره یو بنسټ دی. د دې له لارې څخه موږ او تاسو کولی شو چې پرمختګ وکړو او روښانه راتلونکی ولرو. دریم، الهام بخښونکی شخصیت. نوموړي د راتلونکي نسلونو لپاره یو مثال دی چې انسان په خپل کار او فکر سره نړۍ ته بدلون ورکولی شي. یعنی مېرمن شکرداغ جعفری د ټولو راتلونکو نسلونو لپاره یو مثال دی، یو بیلګه ده چې انسان په خپل کار او فکر سره نړۍ ته بدلون ورکولی شي او کولی شي چې په ټوله نړۍ باندې ځان وپیژني. ګوري درنو زده کوونکو، په دې نړۍ کې چې هر انسان پیدا شوی دی، الله تعالی ټولو انسانانو ته یو استعداد او قوت ورکړی دی. داسې انسان الله تعالی نه دی پیدا کړی چې هغه دی خپل ځان کې ځانګړی مهارت او ځانګړی هنر ونه لري. ځینې انسانان خپل هنرونه پیژني، خو ځینې انسانان خپل هنرونه نه پیژني. د دې هنر د نه پیژندلو له امله څخه په ټولنه کې وروسته پاتې راغلي دي. درنو زده کوونکو، تاسو ټول باید همیشه کوشش وکړئ په خپل ژوند کې داسې شخصیتونه د خپل ځان څخه جوړ کړئ، ترڅو نه یوازې چې موږ، بلکې په راتلونکو وختونو کې نور نسلونه هم په تاسو باندې افتخار وکړي. لکه څرنګه چې اوس موږ او ستاسو د ټولو غرور او افتخار شکرداغ جعفری ده. یعنی مېرمن شکرداغ جعفری یو له هغو افغان مخکښو مېرمنو له جملې څخه شمېرل کېږي کوم چې اوس په برتانیا هیواد کې ژوند کوي او په نړۍ کې یې خپل نوم ثبت کړی دی. د نړۍ په تاریخ کې یو له مخکښو او پرمختللو مېرمنو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو رب دې داسې ورځ راوړي چې موږ او تاسو هم د دغسې مېرمنو له جملو څخه وشمېرل شو. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې راځو کورنۍ دندې پر لور. زموږ ستاسو د نن ورځې کورنۍ دنده شکرداغ جعفری څوک وه؟ دغه لاندې سوالونو ته به تاسو ځواب وایاست. لومړی سوال ستاسو د ټولو زده کوونکو د چیرې شکرداغ جعفری څوک وه؟ دویم، شکرداغ جعفری په کومه رشته کې زده کړې کړې دي؟ دریم، شکرداغ په کوم کال کې کومه جایزه وګټه او د جایزې دلیل یې څه و؟ نو دا و زموږ او ستاسو د نن ورځې درس. درنو زده کوونکو، هیله منده ده یم چې نن ورځ به موږ یو څه زده کړي واوسېږي او په یو څه به پوه سي واوسېږي. د نن ورځې د لوست پای تر بل داسې درسه پورې د الله په امان.
که بینا وجودی و با در تهانم سا با در تفاقم یار زندر سرم خانه دورانش جوگی یار زندر سرم خانه دورانش و با در تهانم سا با در تفاقم و با در تهانم سا با در تفاقم یار زندر سرم خانه دورانش جوگی یار زندر سرم خانه دورانش جوگی بولے سو سنگار بنا وجودی او بدر ترالو سو بدر تپوکم یار زندر سرا خانه دوران شجوگی او بدر ترالو سو بدر تپوکم یار زندر سرا خانه دوران شجوگی آره میدان بارش کمان بشت میدان میدان نو بیمونم